السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. ازادي رادیو ته مو هرکلی کوم. دا یو ساته پښتو خبرونه د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. و بوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې لوړ پوړ افغان چارواکو سره کتلی دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه او روچی سالم محمد صالح برابر کړی.
افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنیدو خبرې وکړې. په خاص روزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنیدو خبرې وکړې. عبدالله نن په کابل کې له بنی علي الدریم سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل
مهاجرت غیر قانونی
مهاجرت د هر هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده. هله من یو چیز موږ ځوانان او کورنۍ چې له محاسبې پرته له هیواد وځي ستونزې هم په پام کې ونیسي. که د امن د ټینګښت په لاره کې ځینې اقدامات وشي، خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای د دوی خپل هیواد دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس زیاته کړه افغانستان ته له ترکیې څخه د جمهور رئیس داول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې وسوې، خو په دې برخه کې د کومې پریکړې یادونه یې ونه کړه. د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی دی. ښاغلی الدریم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې بیرته کابل ته ولیږي. په کندهار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. د دغه پرلات یوه برخه وال ناصر مبارز نن رسنیو ته په خبرو کې وویل دوی هدف په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ دی.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې خیمه درول سوي دي، حرکتونه په وجود راغلي دي. فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
په کندهار ښار کې د سولې د پرلات برخوالو ویلي تر هغو به خپل دغه تعصن ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د روانې کشالې ټول اړخونه سولې ته مجبوره کړي. تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل شوی وو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هلمند، هرات، اروزګان، بامیان، فراه او نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل شوي دي. افغان پوځي چارواکي وایي د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډېر تروریستان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د 215 اتل قلو اردو ویان محمد صادق عیسا نن رسنوي ته ویل دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا سوي.
په نتیجه کې 22 وسلوال ترهګر وژل سوی دي، لس تنه زخمیان دي. همدارنګه یو میل پیکا، یو میل کرشینکوف د دفاعي امنیتي ارګانونو لاسته ورغلی دي او یو تعداد مختلف درنې سلاګانې د دښمن مکمل له منځه تللې دي.
تر دې مخکې د اروزګان امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و د وسلوالو طالبانو لاسته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د سرپل د امنیت امر سمونیار اسدالله حبیبي نن رسنیو ته ویل وسلوالو طالبانو تېر شپه د سید آباد کلي پر یوه پوسته حمله وکړه. شپږ محلي پولیس یې ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل. سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې دا راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشر الاسد رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم په تاریخچه کې د بحث ځای نسته. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل سوي دي. دومه د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. رضاکارو ژغورونکو لخوا په خپرو سوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. د ټولنیزو شبکو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکار ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات سي. په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یوه 43 کلن سړی ولې پرون په غربي ښار مونستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې 2 کسان وژل سوي او 40 کسان ټپیان سوي او حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. د 6 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. بلخوا د پولیسو ویان اندریاس بودا وویل احتمال لري چې په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي.
Es liegen Zeugenhinweise vor, dass möglich
Shahidan aw madarak khay che la motor sakha nur mashkuk kasan khay tikhtidelewi pa de aratsirani rawani di daqiq malumat nashta.
د حکومت یو مقام ویلی داسې ښکاري چې د جرمني د موټر چلوونکي د جرمني تبع او په هنګري کې خلکو پرلماني انتخاباتو کې رایه چونه کوي. د ټاکنې د دغه هیواد د اوسني شیاړ کې صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوموي. ښاغلی اوربان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل
موږ د اروپایي ټولنې غړي او ټولو نړیوالو سازمانونو ته وفادار یو. موږ به د خپل هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړو ځکه له خپل هیواد سره مینه لرو او د ښې راتلونکي لپاره یې مبارزه کوو.
نظر پوښتنې ښیي چې اوربان شایي اکثریت ترلاسه کړي او د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي.
درنو دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو واوریدل غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د اجرایي رئیس په ګډون لیو شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلی دی او لوسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې لرامسته شوی فرصت ګټه واخلي. د ترکی د لومړی وزیر د سفر د ګټو په اړه مو د کابل په هنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له کارپو موسی فریور سره غږیدل یو.
ترکیه هم کیدای شي چې د خپل ښه نوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو دپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه شي کولای.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري در منځ نه شي تللی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په پیښور کې له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان په پیښور کې راټول شوي دي سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. په دې اړه د دغه اعتراض کوونکو له یو مسول سره هم غږېدلی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال ادا شوي او په وړاندې امریکا سخت عکس العمل ښودلی. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. دا هم د خبرونی لومړی مطلب. ترکیه له طالبانو غواړي چې لا رامنځته شوی فرصت په استفادې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدریم د نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د خبري ناستې پر مهال طالبانو د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا یاد غونډې ته وویل چې افغانان په بیلابیلو برخو کې د ترکیه مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. نور حال حدیث پر دې سره کوي.
د ترکیه صدر اعظم وی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي. بن علي الدریم چې په ورځنی سفر کابل ته راغلی د یک شنبه په ورځ د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره په غړي خبري ناسته کې دا هم ویل چې تورستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې پروسه له ننګونو سره مخ کړي. د وی طالبان باید له دغه تاریخي فرصت استفاده وکړي او هغه له لاسه ورنکړي. وست دی وخت را رسیدلی چې هغوی یعنی طالبان د سولې پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې ښې تجربې لري او له دې مسلې ملاتړ کوي. تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې سوله وننګوي. د ترکیه صدر اعظم همدار ازشمنه وکړه چې هیواد به په امنیتی او دفاعي چارو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی یلدریم د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د اړیکو د خوالي لپاره نیک ګام و. له ترکیه څخه د افغان کډوال راستنیدنه د افغان ترک خوانځیو کمیت او کیفیت د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پراختیا او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو لا په وړتیا هغه لوی مسایل و چې د ترکیه د صدر اعظم او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وشو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدریم د خپلې کابینې له 15 وزیرانو او یو شمېر سوداګرو سره د یکشنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یادې خبرې ناستې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ترکیه په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د سولې د ټینګښت په برخه کې قربانۍ ورکړي. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانستان او ترکیه له پخوا راهیسې ښې اړیکې پاللي او افغانان په بېلابېلو برخو کې د دوی ملاتړ ته په درنه سترګه ګوري.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور استقبال کردند. ما هم تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د ترکیې د صدر اعظم سفر ګټور او د سولې د ټینګښت پر لور مثبت ګام بولي. د ولسی جرګې غړي رحیمې جامی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه له دواړو پاکستان او طالبانو سره ښې اړیکې لري او په افغانستان کې هم پر وړاندې عمومي نظر بد نه دی. د اغلې جامی په خبره که ترکیه وغواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړتوب کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن په کابل کې له وسلوالو طالبانو نه د یوې غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د سولې له رامنځته شوې فرصته په استفادې له افغان حکومت او سولې پروسې سره یو ځای شي. په همدې اړه د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو له سرونکي موسی فریور سره هم غږېدلی و. حدیث پردیس، له استاد فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د فرد ګټو پاړه پختلې دي.
ترکیه واه په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانستان کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او خشورت په استفاده سره د سولې دروازه لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخی استاد خبری می قطع کردی، مثلا پا کم و مواردو که کلک جزیاد و تورش
مخت استاد سوردین که هم خبر بود چه ترکیه زین بلاندیزون درلو دولت تا و در افغانستان مسلح و مخالف و قواه سره چه دی که ریشی چه پا ترکیه که ریشی اولیت تا در ترکیه بیتو پا منگریسی سر خبری بود که او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیه واد غواړي چې د سولې پاکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هیوادو دی کولی شي که د ترکیه واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راوړلو سره خپل دینی او سیاسي مسئله ترسره کړي او د افغانستان د شخړو د استوزه
به سولې لپاره حل کړي. بلې استاد، لکه څنګه چې تاسو هم خپو هیګی چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او خې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت پر اړیکه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ته اړ باسي موثره تمام شي؟
کارشته پاکستان وغولي او عربي وادو چې په خوا د مخالفو خو مصالحه قونه ملاتړ کول دي، پرشته وغولي چې ترکیه سره په دې موضوع کم کریم که کیره شیشی دیم زمینه برابر کنی چی سوریا دیو منزگل ایوا پا عیس خپل مثبت رول ترسره کنی او دوالا متحارب و دلو و خصوصا مخالف قوام زمینه برابر کنی چی دیم پا خپل موضوع کنی او بین الافغانی مذاکرات تا چند پیشنی.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړی، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسې ما هم اورېدلې، خو زه ګمان نه کوم چې ترکیه هیواد یو متمدن او مهذب هیواد او مهذب دولت دی، او زه ګمان نه کوم چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو د کابل په هنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو مسافر ورو چې زم همکار حدیث پر دې سر سره مرکه کوله.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورزو په د یوې بلې مسلې پر لور، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د پاکستان له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان نن په پیښور کې راټول شوي دي سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دې غونډې مشري د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي. که څه هم دغه غونډه د پاکستانی رسنیو لخوا ورته تر دې دمه خبري په شش نه دی ورکړل شوی، یوازې د سوشل میډیا لاره نه دا نشر تسپارل کیږي. غونډه پایل شوې دا یو شمیر ویناوالو خبرې مکړې دي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې پښتون به هم غونډې ته وینا کوي. د نننې غونډې یو فعال ګلمرجان چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه د احمد تکل سره په مرکه کې د دې پراخې غونډې د اهدافو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ګلمرجان په پایل کې ویلي چې په نننې غونډه کې به د پښتنو د ټولو سیمو څخه خلک ګډون وکړي.
د جنوبی پښتونخوا د ټولو خارونو نه، حتی د ټولو جنوبی پښتونخوا چې کومې پښتني ضلع دي، د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه، داسې د ډر اسماعیل خان نه، د جنوبی وزیرستان نه، د سومالی نه، د کورمې نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن د هر خار نه، د هرې ضلع نه، د هرې ایجنسۍ نه، داسې په زرګونو کې خلک د مشرانو بالکل داسې یو د روډونو ټول مشرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمائندګي په دې جلسه کې شته دي.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونه او رستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولای شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنی چې د پاکستان کې د پښتنو د مارونی دا وحل تکول دا د تیرو اویا کالونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ غږ به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته، هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. خپل ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم دی ریاست یره تر خوره کړې ده، هغه به چې مونږ هغه یره تر د خلکو د زینونو نه وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به تر ایتم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کیږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوه کړلو، مونږ ډاډه شولو، په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسیږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کې دي چې دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي، زموږ نه پنځه میاشتې واخلي، زموږ نه کال واخلي، خو زموږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به مونږ د نوي جلسې اعلان هم کوو چې هغه به یا کراچۍ وي یا به بنو وي. زما ګمان دا دی چې په دې دوه ځایونو کې به بیا روانه جلسه به مونږ په هغه ځای کې کوو.
منظور پښتین به د غونډې ته وینا کوي؟
منظور پښتین به خامخا وینا کوي، هغه به صدرتي وینا کوي. او د پښتنو چې کومې ستونزې دي یا کوم کړاوونه دوی ګاللې دي په پاکستان کې په تیرو، خاص کر په دې تیرو ولسو کالو کې، هغه به دی بیانوي. او بیا به د پښتنو په دې رکه امکان دا دی، ځکه چې دا ډېره غټه جرګه ده، ډېر غټ پښتانه راټول شوي دي، امکان دا دی چې دوی نوي اعلانونه هم په دې کې وکړي. در روان وخت لپاره خپله تګلاره هم په دې جلسه کې دی خلکو ته وړاندې کړي.
پښتون فعال ګلمرجانو چې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د پیل شوې غونډې په اړه حال ورکوه. اوس هم یو بل مسله، افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د موانعو جوړولو پر ځای عملی اقداماتو جدیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان د پوز له لوی درستیز سره په لیدنه کې د ډیورن پر کرخې د موانعو جوړولو ملاتړ کړی دی. نور حال د واسل وصال پر راپور کې
وروسته له هغه چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي پوګدو کې د تروریزم سره د مبارزې په هدف د مونیو جوړول ملاتړ وکړ. افغان چارواکي وای د مونیو جوړول د تروریستي فعالیتونو مخه نشینی ولای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر وین قادر شاه د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اراده او عملی اقداماتو پورې اړه لري. خغلی قادر شاوی د تورستی ډلو پټنځینه د کرخي هغه غاړي دي او د مونیو جوړولو پر ځای په کار ده چې یاد پټنځینه لمنځه یوړل شي.
د اغزنو سیمانو په غزولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګری در منځ نه شتله. مهمه ده چې سیاسي اراده په وجود راشي ترڅو د تورستانو هغه امن پټنځینه چې په هغه خوا کې وجود لري
نخه او لومنځ به وړل شي. د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز پاتریک کارتر د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو له جوړولو ملاتړ کړی دی. ایکسپریس ټریبیون خبرونه راپور ورکړی چې پاتریک کارتر د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو جوړولو سره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. پاکستان تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو په جوړولو پیل وکړ او ویل چې په دې کار سره غواړي دواړو هیوادونو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو افغان حکومت د پاکستان په دغه اقدام کلک انتقادونه وکړل او ویل چې دغه کار د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د دښنې او بلوالي لامل ګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار هم وایي د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو جوړول سم کار نه ده او برېټانیا چارواکي د خپلو ګټو په خاطر دغه کار ملاتړ کوي.
دې مخالفه چې ډیورن لاین باندې دی یو موانی جوړ شي چې هغه د زمنګ د خلکو ترمنځ یو دیوال یا یو ممانعت پیدا کی. خارجان د افغانستان او د پاکستان د منافع غم نه دی وړي، هغه په دغه مسایلو کې خپل منافع لري، نو ځکه دا شی اظهارات کوي. پاکستان او افغانستان دا مسایل درک کی.
افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او افغان چارواکو تل دا ویلي چې پاکستان د ډیورن کرخه پوګدو کې د ورخیزو اقداماتو حق نه لري. بلخوا د سیاسي چارو کارپو فیض محمد سلام د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو جوړولو په برخه کې د برېټانیا ملاتړ ته په اشاره سره وایي چې برېټانیا اوږدمهاله پالیسۍ لري او په داشندري سره غواړي د خپلو پالیسیو عملي کولو ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال راپور ته غوږوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکي په عراق او سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترماتي وروسته دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایرانی چارواکي په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دي شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې لوی مشران په افغانستان کې نشته، بلکې یوازې د نوموړې ډلې سرګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په نوموړې هیواد کې د داعش ډلې د مشرانو د شتون خبره تش تبلیغات وبلل.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی دی. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه تېخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دغه خبرې د ایران د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې لاریشیا ټوډې ورځپاڼې سره یې په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د داعش ډلې مشران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي دي. امیر حتمی چې په مسکو کې په خپلو دغو تازه څرګندونو کې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینو هیوادونو په عراق او سوریه کې د داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړې او افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې په زرګونه داعش وسلوال موجود دي چې د یو شمیر په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. ځینې وایي چې تر لس زرو پورې دي، خو افغان حکومت بیا کم ښودلی دي. داعش ډلې په افغانستان کې په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په دې وروستیو کې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و ولایتونو ته پراخ شوي دي. دا محل داعش ډلې په عراق کې بشپړه ماتې خوړلې. سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو کې په حکومتي ځواکونو چریکي حملې کوي. خو د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پوړیو داعش مشرانو د ځای ځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرنس کې ویلي وو چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دغه هیواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري اریز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا بولي او ټینګار کوي که نوموړی هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقیم لاسوهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی عرض زیاتوي، ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او دغه شان په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د سوری پلازمین دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وای د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه زورونکي راپورونه څیړي او که دغه حملې تایید شي روسیه به یې مسؤوله وي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورد زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلکه ملاتړې ده په بیرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د په نښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشیانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریه یو اصل امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي، او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره د دغې ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه یې له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خپرو شویو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډیر وي. د سوریې دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریې ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو دعوې رد کړي دي. د سوریې پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوې دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل، په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
درنو دوستانو، و موریدل چې د سوریې پلازمین دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. په دغه حملو کې د وژل شویو کسانو په اړه ضد و نقیز شمیرې ورکړل شوي. مرستندوی او طبي ډلو د وژل شویو کسانو شمیر د سلویختو او اویاو تنو ترمنځ ښودلی، خو دغه شمیرې تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوس هم آیا کله مو تصور کړی چې لزمکی وروسته به په فضا کې هوټل جوړیږي؟ اوس یو بهرنی وګړی غواړي چې همدا کار وکړي. دې هوټل ته تګ او پکې وش پکول میلیونونه ډالره لګښت غواړي. نورحال عصمت سروان درکوي.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان سٹارټ اپ ویلی دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره 9.5 میلیون ډالر ټاکلي چې دا پیسې تر هغه لږ دي چې په خوابه د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېږي. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 40 میلیون تر 40 میلیون ډالر پورې پرې کړی دی. شاغلی بانکروي اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړی دي.
ترنو دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ری وخت 4 بجې او 13 دقیقې شو. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو. صالح محمد صالح راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس وای د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبري وکړي. عبد الله عبدالله نن په کابل کې له بنی علي الدرم سره تر کتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي. د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی. په کندهار ښار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. دا به اصل کې چې تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل شوی وو. افغان پوځي چارواکي وایي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې تر لاسو د زیاتو نورو وسلولو د چپې کېدو خبر هم ورکول شوی دی. بلخو د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل شوي چې درې تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلولو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د تازه مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. په دې حمله کې له 40 تر 70 پورې د کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. په هنګری کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد اوسنی شیړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوم کړي. او په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یو 40 کلن سړی ولی پرون په غربي شهر مانستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوی رئیس وایي په کورنۍ او نړیواله کچه افغان لوبغاړو ته د سیالیو لپاره د زمینې برابرولو په کاري لومړیتوبونو کې دي. حفیظ ولی رحیمی د پنجشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې د انتخاباتو له ګټلو وروسته نن رسمن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه خپلې چارې پیل کړې. نوموړي ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره به پوره هلې ځلې کوي او حق په حق تر رسوي. خغل رحیمی چې د افغانستان د بدني روزنې رئیس هم دی وایي د ورزش قانوني کېدل نړیوالو سیالیو ته د کوربتوب زمینه برابرول په ملي او نړیواله کچه سیالیو ته د امکاناتو برابرول هغه موارد دي چې باید ورته کار وشي. نثار احمد عبدالرحیم زید د تکواندو په نړیوالو ټاکنیزو سیالیو کې په دوو بریاو او یوې ماتې سره د ځوانانو نړیوالو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی عبدالرحیم زید په 3 کیلوګرام وزن کې د خپلو سیالانو په وړاندې لوبه وکړه او وتوانې چې دغه سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لار ومومي. خو په دغه پړاو کې لوبه خپل ایرانی سیال محمد خانی ته 9-6 په وړاندې بایلو ده. دغه سیالۍ د تونس په هلمماتات ښار کې ترسره شوې چې پکې د 111 هیوادونو نه 438 لوبغاړو ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې د ځوانانو د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 206 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره په ارجنټاین کې ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سالو په لومړی لوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ممبئی انډینز لوبډلې ته په یوه وکټه ماتې ورکړه. ممبئی انډینز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د چنای سپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي اور کې پوره کړ او لوبه د یوې وکټې په توپیر سره وګټله. ډیوین براو چې په ډیر شوتونه د چنای لوبډلې لپاره اتش پیتر چټکې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ورزشي خبرونو پای.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کې ودو رکو شو او ځانو خبرونه نشر ته چمتو دي. د بشریکا اورول ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو پوخانی سمنصب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دند پر مهال ټپی اوس معلول دی. د معلولیت اسناد په لاس لري خصوصا کال کېږي چې حقوق پاتې دي. دا ستونزه مې د فاریاب ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تورجان او ورپسې به د فاریاب ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
اورور نن د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي.
زما نوم تورجان دی د پاریاب دی ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه.
ستونزه د سده
زه یو مایوب یم. تقریبا په 1300 نوی کې ما اسناد جوړ کړی و. هغه درې میاشتې څلور میاشتې خو حقوق یې تر نه کې د 1300 څلور نوی ډېر زر افغانۍ ما ته راکړه. برحال هغه چې داغه دوری سر رشوات از زر روپی 500 روپی هر زر زم را تخصیص کردیم. پر آقا سر بیاره بندی کارت جور که در شهده و ملیلونم.
ولایت که ده کارت جور کرو؟
وو پا آقا ولایت که ده پاریا پا ولایت که. دیر زر روپی را کلی ده 500 نوی پیسی دقا درخواستی را سواق سر و الماشر تا والا کیشی.
ده دیر زر ده کم کال در کلی؟
ده سلور نوی 1300 نوی.
ټولې د سو کې دی چې ډېر زره درکړي
باید شپته زره په خدا معلوم ده شپته مایو ده شپته زره پوی دی
او دې ډېر زره درکې په سلور نویم کال کې
وکه کدی زره کلا زره کښل به هڅه چې وای هغه مشته مایه منو مایه ما دا و چې کنا ته راکړه راته وله چې وروره دغه ډېر زره پوی دی بالا ته یک نه لري او بالا مزون دوری څه سرګردانی مده کوم څنګه نه ویدا شپته زره او الله کړی درخواستی را سوا سره شپته زره حواله کړې ول ورزه مرزا کمپیوټر ته ورکو بانک کې استو شهرت بانک ته استو د خپل پیسې واخلم. څو واره بانک ته ولاړو هغه راته وویل چې نه دی حواله. دا چې واره نه ول د شپږ نه دی حواله کړې. دا مو د شپږ نه دی درخواستی ورکړې. بعد هغه د شپږ نه دی درخواستی چې موږ ورکړې دا ټول چې اوس پرځه یو شل شپې تاسو د بانک خبر واخلئ. وارونو بانک بانک راتو چې دغه نسته حواله نه درا کړی ده. دا کمیشن کاران لري هر ولسوالۍ کې دوه نفر درې نفر کمیشن کاران لري. دغه مایوبینه 15 نفر شپته نفر کارتونه یو نفر خلال ته ورځي او حواله کوي او دا یو تعداد د شپږ نوي د اخیستنې یو تعداد نه دی اخیستن. موږ کمیشن ورنه کوي لزر روپۍ کمیشن غاړي بچو ور سوال تر راته وایو برادران پول نیست.
دیر له 1590 کې د مندي اخستیا او شپږ نوي کې د مندي اخستیا
فقط د دیر له 1590 د درو نوي دا مجرا کړی د 1590 د دیر زره کړی د 1590 د یس مجرا کړی د شپږ نوي دا نه مجرا کړی. عزیزي بانک کارت غالي هغه دغه لمبر غالي لمبر درکوه ما د مازیات کارت لمبر غړي هغه اندر کوم کچيري چې زموږ په اسناد کې تاوان وو نو خپل اسناد تکمیل وو که تاوان نه وو نو دا خو پر دغه رقم باندې پاس مشتره سره ده
په ولایت کې خو به د مشاهیدانو کوم دفتر وی ریاست یا مدیریت به وي هغه ته مراجعه کړي هغه سوي
دا خپل د شهیدانو د اساستا مدیریت استا چې ورسو بس راتوای چې بوره پولیس دا موږ نو که غل مغل ورسره کې وو دغه ول دغه شي اخی چې د ګورم دغه د پاریا فلو او اتول لا سول سوالي په شي اخی چې اسکر راشي پر موږ کو دا راپورټ کې موږ مجبور یو نه پاره دوا نه پاره مایو به چې هغه لکړې په لاس کې هغه چیر د اسکر تا تا لري رئیس یې پر لاس یو ول سو بجو دفتر ته راځي هغه اسکر ولر دینو مو پرې دې درو یې سره خبرې کوي والي تواسو والے بسار زال تو پر لاری رات سوا خلی وای وای تو ورز سبار اس سبار لاس بل سب سبار اس والے تو من پر دیش والے تو ور خپل مشکل ورتا چ ورور مشتد د پاریا مایوب ما د د تنزن وی داخل سی د شپ نوی داخل سی د زمر د اول نه راکول تیز
یعنی ته دا سوی چ د نور ول سوالیو د معلولین خپل حقوق اغستی په 15 نویم کال کې مغستی او شپ نویم کال کې مغستی
یا هغه څه هم نه دی په هغو کې هم هغه چا چې کمیشن نه وي ورکړی چې به هم خامخا پاتې وي ولې به پاتې د دولت کار موږ ته معلوم دی موږ منصبداري کړې ده عسکري مو کړې ده معلمي مو کړې ده هر شی مو کړی دی یعنې دا خو نه دي سوي چې د شپږ نوي دا هم رامي کې د اووه نوي د پنځه نوي دا هم رامي کې د څلور نوي دا هم رامي کې یو قناعت هم رامي کې جواب هم رامي کې پوښتنه هم راڅونه کې
ته په څه شي کې معلول شوې وظیفه دې سوه
د اردو سره منصب وم معلول سوم اسنادونه مې ګرځ تکمیل کړه هغه هغه چا پر غوږ باندې ونه نه بله نور عالم دلته پاریاب ته پاریاب دلته چې وواره د خپل اسنادونه مسره د ډېر څه جوړ کړه یو معلوم دغه په صفات باندې د معلول دغه زموږ حقوق دغه سوی
خا دغه دونیم کالو کې چې تا د حقوق نه دی اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړی ته
ته باور پختا وکړه تا دایما بیل ستاسو لاسونه نه لري پښې نه لري سترګې نه لري چې ورته ورته ودرېږي خو ګرځوي ما ان ولیدې د دوردو سره منصب دي او ما ان ولیدې او د ماشوم دوی نه لري د ورځ د سړک پر غاړه باندې ناش وږي چې لاس مش کړی دغه د وښ کړی دي یعنی موږ خو لا ودغه تلل نه رسیدلې دا قدر دی چې زه خپل یو د دې خو د دې خو لاس مېده مېده کار کوم هغه روزمره خرڅ یا باسم یا سکردار سم دغه شو وخت راغلی اته تنه کول موږ په اته تنه کول کې یو پاوریږي اساس ته شو لکړی مو دې به غورو به دغه مخوړل دي
تاسو کار چیرې باندې چې مونږ هغه ورګان سره خبرې وکړو
تاسو کولای شئ چې د عزیزی بانک پښتنه د ازما د دغه کارت د کارت نمبر پښتنه کې چې دغه تورجام کارت تاسو ورکړی دی په دې کې څه مشکل سته کولای شئ چې د شاده او معلولینو دراسات پښتنه وکړي د کارت د نمبر ورکړي چې په دې کارت څه مشکل سته
دا پښتنه به موږ ته یوازې او کوستا په شان نور معلولین هم شته
زما په شان په سوو سوو معلولین سته چې باسه چې څوک نه کوي ځکه څوک نه اوري نو د دې د پاره ګرځول اوس زړه شم دې که زوړ څه مدرسات پر خلکښین یا د مدیریت پر خلکښین یا په چارباغ کې خلکښین په سوو سوو ما یو دین به خامخا چې ویني هڅه سوو ویني ګرځ به راشي ما په همزه بوي
د انصاف پلټکه
د دستون زمه د فاریاب د والی لوایاند خاغلی احمد جاوید بیدار سره شریک کړه خاغلی بیدار د فاریاب لولایت د تورجان په نامه یو معلول سیمانسب ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دند په جریان کې ټپی او بیا معلول شوه قانوني اسناد هم لري خو لسو کلونو راهیسی حقوق پاتې دي په دې برخه کې ستاسو نظر غواړو
در فاریاب حدود بیشتر از 10,000 معلول و شهید بوده باشد که اسناد آماده کردند و این حق مسلمشان است.
با فریاب ولایت که چه بند لس زر معلولی نو ده شهیدان و وارسین شده چه اسناد یه تیار کردی او ده حق ده چه حقوق واخلی خو کل کل ده پیسو ده کموال لعمل پا دغی پروسه که زن را منسته کیگی مونگ ده موضوع پخاطر ده هم لعروندو ادارو سر شریکه کرده ده پا ده ورسوی که یوان دازه پیسی را غلی ده رو وخستلی خو یوشمیر پاتشو پات کسان به یه هم
خاغل بیدار دغه معلول وای چې دو نیم کال وشول چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو حقوق ترلاسه کړي نه دي
یک تعداد کسایی است که از 95 هم مانده از 96 هم مانده باز هم برمیگردیم بالا یعنی مشکل تخصیص و پیسه و بودجه و یک
زینشته چې د 15 او 19 حقوقی پاتې دي بیا هم د بودیجې مسله د خوښمر معلولینو چې اسناد یې بانکی ستونزې لرلې ځکه دغه پروسه لنیمګړتیا سره مخ شو کله چې بودیجې راورسېږي مستقیما بانک ته ځي او له بانکي اخلي
بيدار سب ده هم وای چې زین کسان چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي کار یې زر خلاصيږي خو زه چې پیسې نه لرم کار مې لیوي ورځې نه بلې ته پاتې کیږي
روی همین موضوع تلاش ما هم به همین بوده که سیستم که بانکی سازی ساختیم به خاطر جلوگیری از
په همدې موضوع خبرې کوو بانکي سیستم په دې هدف جوړ شوی چې د فساد مخه ونیول شي مونږ هڅه کوو چې په دې پروسه کې د فساد او د کمیشن کارانو مخه ونیسو
ښاغلی بیدار که دغه معلول تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړئ
دروازه ولایت روی نه تنها معلولین و ورثه شهدا در مجموع ساکنین ولایت فاریاب باز است اینا هر مشکلی که دارن
د ولایت دروازه یوازې د معلولینو پر مخ نه بلکې د فاریاب ولایت د ټولو اوسیدونکو پر مخ خلاصه ده د چهر ستونزه لري مونږ ته د مراجعه وکړي چې ستونزه یې حل کړو
مشکل از نور رسیدګي صورت بگیرد
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل چې د فاریاب ولایت د تورجان په نامه یو معلول وویل چې د معلولیت قانوني اسناد لري خو دوه نیم کال کېږي چې حقوق پاتې دي او د فاریاب ولایت د والی ویاند احمد جاوید بیدار وویل چې دغه معلول دی ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له منې دا ونی د نورو پیغامونو ترڅنګ د و دوست هغه پیغام خبروم چې په لیکل باندې مشته د ایمیل لاري راستولای دی د ایمیل د اسلام خان په نوم را رسیدلې دی دغه کس لا 15 کلونو رئیس په خپل کورنۍ یعنی میرمنې او لور پسې ګرځي د دې میرمنې نوم خالده یادوي چې د پلار نوم یې عبدالحبیب دی اسلام خان د خپل لور نوم فضیلت یادوي چې په 1992 کال کې په مسکو کې زیږېدلې ده دغه کس لا ازادي راډیو څخه غوښتي دی چې د ده د کورنۍ په موندلو کې مرسته ورسره وکړي هغوی کورنۍ ته یې د ده د مړینې درواغ خبر ورکړل سوی و او په وینا یې د ځینو رسنیو له لارې د اعلانونو د خپرولو له لارې دومره خبر سوی چې کورنۍ یې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېږي نو دا د ګرانه دوسته موږ هم ستاسو پیغام ولوست که چیرې دوستان په دې اړه معلومات ولري نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام او د ټلیفون شمیره پرېږدي نور دوستانو ته ورځو چې وایي په خپلو سیمو کې د هغو کسانو په اړه معلومات لري چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي
خپرونه ته خپل سلام پرېږدم از مسافر تر اخیر کوچای او یو اوریدونکی د موږ سره ورک کدی دی په هکله څوک معلومات غواړي عزیز رحمان دی عبدالرحمن زوی او حاجی محمد نور ملاسی او دی حاجی نیری او دی قاری عبدالستار رار او دی خلیل رحمان او دی نور رحمان او دی علی رحمان ورور که په دغه هکله باندې څوک معلومات غواړي نو ماته په دغه شمارو باندې زنګ ووي د جرګوزر د کلي د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له میدان یا وای نه لاندې د ما خپله شماره ده 0 4 4 4 4 9 8 نور وخت نه نیسم و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد زاهر من ولایت مدعلی ورسره ده تاسو دغه پیغام ته د محترم ورور دلته په ابل اونۍ کې یو ځوا یو محترم ورور پیغام پېښ او متاسفانه چې دغه پیغام مانه دی اورېدلې نو دا ویل و چې د احسان الله په نامه باندې دی یو ځوان دی یو ځلمی دی چې موږ سره پیلا شوی دی نو دی وایي چې د دم نو د ما د خوندوی ما او د احسان الله په نامه دی چې نو د دې ټلیفون شماره مانه ده ثبت کړه تاسو ښه اله کوي اله کول کیږي محترم ورته دغه پیغام نه را او ګرځي اساس په شپې کې دای سي موجود دی اوس الان هم او بل دا د کچيري هغه دغه هم نه کیږي شپې کې موجود نه یو زموږ پیغام نه کوي هغه ورور کچيري زموږ دا خبره واوري نو موږ ته د نمبر څنګه وایي زه اوس خپل نمبر بیانوم شپږ څلور پنځه څلور یو پنځه درې صفر. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه شپږ څلور پنځه څلور او یو پنځه او درې صفر. دغه د احسان الله په نامه کلی ده، زما یو کاکا زوی دی. د اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی، د اووه کالو چې ورک شوی دی.
دا زادی ته دا پیغام وړاندې کوم. د پیشو ولسوالۍ چې اسحاق زنګ والی و، لرم له راز محمد اخند له ده سره و. بیا یې ویلو له ما سره ده که څوک خپلوان یې، ما ته د شماره زنګ ووهي. بیا د ده شماره بنده وه، اوس که دی دا پیغام واوري نمبرو ته ما ته زنګ ووهي: صفر اووه 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 څلور نه شپږ نه پنځه پنځه. دا پیسه خپل ورځه خراب نه دي. د نمبر ما ته زنګ ووهي، ته په نمبر ما زنګ ولګه، زه نمبر بند بند. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت د مجول وسالۍ څخه د پیغام تلتونې شمیرې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو د خالص زوی دي، څوارلس کاله مخته د کندهار ولایت د خاطري ولسوالۍ د شاه هغه په زیارت کښې نادرکه شوی دی. د ده نوم د احسان الله چې په لالي مشهوره د پلارده خوند. اوس یو نفر دا د پیغام تلتونې شمیرې ته یو ټېلیفون کړی و چې دغه هلک دلته په کندهار ولایت کښې په یو هوټل کښې کار کوي. د مهربانۍ له مخه دې په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسي: صفر اووه یا اووه بیا صفر دوه نه څلور دوه څلور شپږ. یو نمبر یو وارې بیا تکراروم: صفر اووه بیا اووه صفر نهویشت دوه څلوېښت شپږ څلوېښت. وسلام، ډېر احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
دوستان، اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکېلي. زه عبدالحلیم د جلال آباد د شپږمې ناحیې نه ما ټلیفون کړی دی. زما د رحمت الله په نامه باندې زوی تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې نادرکه ده. دوستانو ته هغه کومه که چا ته معلومات وي نو په دې اړه کې تماس ونیسي: صفر شپږ اویا پنځه پنځوس اته ویشت نهه ویشت پنځه. بل اړیکه: صفر شپږ اویا څلور سوه اویا اووه دېرش اویا. وسلام.
بلی، السلام علیکم. ادا پرا د ولایت بکوا د ولسوالۍ د شاګر د چم سستا سره اړیکه نیولې. زما یو ورور د احسان الله په نامه دی. تېر کال د روژې په درېیمه ورځ د کوره نادرکه شوی. ورور د ده په هکله معلومات لري. د بورجان زوی دی، د مولاداد کم لسی دی. د ده وړونه بیا هر یو لکه محسن، مطیع الله، محمد عیسا. او ما ته چې په دغه شماره زنګ ووهي: صفر اووه صفر صفر څلور دوه دوه څلور څلور.
بل، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه ستاسو سره ټلیفون کړلیکم. ما یو انډیوال دی د امیرجان په نامه. دا درې میاشتې کېږي په هلمند ته تللی و. هلته ورک دی چې څوک په هکله معلومات لري یا دوی زما غږ اوري و، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه اووه شپېته. وسلام. په احترام، نوم یې امیرجان دی. د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ د سرحده کښې لیکلي دی. وسلام. په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کرمداد یم د کندهار ولایت اروندہ ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی شپاړس اوولس کاله راهیسې نادرکه دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، نوم یې محمود لا دی، د هلمند ولایت. اوریدون کې دی او د سنگین ولسوالۍ د سرداجی د کلی هر مسلمان وروته کې معلومات یې مته په داس مارا معلومات راځي په څلوراچا انجګر اته سو شپږ مننه سلام علیکم
السلام علیکم زما احمد ابراهیم د پراده ولایت د بقواد ولسوالۍ د ګورګان د کلی څخه دا خبر سره کوم چې زما مالیا ورور د سلیمان په نامه د حاجی فضل محمد زوی د 15 کال په اخوا شورګانو په دوران کې ورک دی کای چې رښتای سره یا معلومات وی یا یو بل څوک معلومات ولري یا دا چې تاسو معلومات دي په دا غشمره د مشته زنګوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د کنتار د تنجوید ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو کشر ورور تقریبا دا دوه کال کېږي چې ورته نوم احمد نذیر دی نو چې هر څوک په دغه اکثر معلومات لري د کندهار ښار ته د کا په باندې سره تللی وو نو موږ ته هیڅ اواله موږ ته نه کیږي چې بیا چیرې دی یا د چا سره اخته دی نو موږ وایو چې هر څوک هر باندې موږ په دغه شمېره زنګ وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 2 1 1 نو هر څوک په دغه اکله موږ ته معلومات راکړي لږ در افغاني شمیر کول کېږي او چې هر څه مصرف یې پکړي هغه مصرف یې زور کوم ازادي راځي چې مننه چې موږ څنګه منستري دای په ما
السلام علیکم زه منات هم د سلام زوی رنګي ولایت یې چې له سوري شبدین کلا شروع کړي ما یې تر دې مومن په نامو د ان کله کېږي د ایران لوټ لاله ته او له کورونا درکه ده کله چې سیا د ما غږ دې خپل دی اې چې نو مور سره وړي موږ دې څه پریشان یو او له دې راځو د داخله کوو څه ظلم پیغام ما پیغام نشو او زه دې راځو نو نشم کولای کله چې سیا د ما غږ دې خپل دی د کوم ډیر وړي چې په دې غږ مړه زنګوږي چې پر شپه دا ویا
څو لوی څلور سوالیا نو مطلب سلام احترام بریا السلام علیکم زه حکمت لا زابل ولایت صفه او شوالی وسیدونکم زما ورور دی تقریبا 15 کال په شاوخوا کې عمر لري د اجوی میشت ولا سر دی کې شو د کور نه درکه سوې دي کې کوم مسلمان ورور ته پاړه معلومات چې د غلم بس د زنګ وې سی پراویا لیواتیا ولس دروش پته 15 بلشمره سپراویا شپوش پنځوس دروش سلویش سلوراتیا 15 او د دنه مغاولی دی او دا خبره چې زموږ ټلیفونونه د ورځې د لسو بجو سره بیا در دوه بجو پرې فعالي ار مسلمان ورته ک مننه چې په دې شنه را دي زنګ وي وسه
السلام علیکم تاسو د ډېره اخشې په چا غوښته وو چې موږ سره د احسان الله په نامه باندې یو ځوان دی پیدا شوی دی په پیدا کړی چې د څلورو کالو اوس ما سره سره دی نو دا پیغام نمبر دی نه دی دا سړي نه دی ویلې چې تاسو خمیره دا د ځما پیغام نشته چې دوی چیرې خپل ځما زغوري احسان الله او یا هم دا سړي چې دا پیغام پرې شي دی دا ځما زغوري ځما په داش نه رنګ وې او یا دې هم تاسو د دې راځو ته رنګ وې پیغام دې دی د ویلو وا چې زه د نفر نه نیز د احسان الله په نامه باندې د سار نه او د لمد د احمد خان نه نیز نو تاسو ته خیر ده کو چې تیز موږ دغه ټلیفون پیغام نشر کی دا خپل شمیره د بیانون 01 او 03 شپته او دغه 1501 تلیش او 1510
زه دا پیغام پر دم د ازادي رادیو ته زه سید ولی د نغالي د ولسوالۍ ګرنن ولایت کې نغالي د ولسوالۍ سره پیغام پر دم د ازادي رادیو ته خدای او خدای چې زه کارځه د دوم کال سره دغه په ولسوالۍ کې ورښتوې دي د اخرې ولسوالۍ کې ورښتوې دي پیغام د ازادي رادیو ته پیښې دي چې زه د کندهار ولایت کې په هوټل کې یم
تو دغه لمبر که لمبر نه کړی شي دغه لمبر زه پریدم باید په دغه لمبر راځم ګوي که پر و تلور نه شپږ یو یو تلور درې درې بیا لمبر دی صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه سوه یوولس څلور سوه درې دېرش وسلام.
د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه. Thank you.